ستړی مشای دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماخام 15 په کابل کې څلور نیمه بجې شوې نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د جنوري 18 نیټه ده ز ظفر خان د خبرونو ویان نجیب امیر او تخنیکی همکاري ساق امیر مو د مشال رادیو د نن ورځ په دې اخري خبرونه کې هرکلی کو په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ پاړه خبرونه او راپورونه لرو سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ته کتنی هم در خبرو خو لمړی له نجیب امیر خبرونه لرو
افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې. پاکستان وایي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی او په بشکک کې سلګونو کسانو د چینایي پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو خلاف ظاهر وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لاري خبري وکړه. د ارګ خبر پانه کې چنن خبر شوې راغلي په دغه ټلیفوني تماس کې د سولې په پروسی او همکاري خبرې شوې او همدارنګه عمران خان ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړل شوې چې هغه قبول کړي دا ویلي دي چې په مناسب وخت کې به کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دې خبرې په خلک کړه چې د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ د پنځشنبه په غرمه خبرو کې د سولې د پروسی ترڅنګ دوړ خیزه همکاري او یو شمیر نور مهم موضوعات باندې خبرې شوې دي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې عمران خان هم افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. عمران خان دا هم ویلي چې هیواد د افغان سولې پروسه کې له اخلاصه ډک همکاري کوي. د افغان حکومت د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستاني حکومت سره اړیکې په دې وروستیو کې تودې شوې. اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عمر داودزی ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان همکاري ګټوره ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل خلیلزاد به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري.
He spent yesterday and day
Zalmi Khalilzad tere do roze pa Kabul ke tere kade aw da Afghanistan charwako sara tafsili khabar urusto Islamabad tara rasidle Zalmi Khalilzad da Kabul aw Islamabad safaruna da Afghan mufahmati amal barkhada
Afghan peace and reconciliation process
د زلمی خلیلزاد ترڅنګ یو بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي لیزا کارټرسون په اسلام آباد کې د نوموړي د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیاله ده. د ورکو بلوسانو مندلو لپاره هڅې کوونکي سازمان بلوس وایس فار میسنګ پرسنز ویلي دي چې په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې ځکه چې حکومت لا هم د بلوسانو ورکول او د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د دې سازمان یو مشر ماما قدیر بلوس د جنوري په 18 یعنې نن مشال لړیو ته وویل احتجاجي کیمپ لا هم لګیدلی دی چې په کې د ورکو بلوسانو د کورنیو غړي موجود دي.
خلق دیر ناس دے ہم ولوائی کن دیر راغلے دے خزم دیر دے کشنیاں ہم دیر دے اور سڑیاں ہم دیر دے مشکل نہ دے ختم کرے دے.
ماما قدیر بلوس دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د همدې سازمان مشر نصرالله بلوس د جنوري 14 په ماښام په کوټه کې د بلوچستان لاله وزیر جام کمال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل تر حکومتي ډاډ وروسته لس کلن احتجاجي کیمپ تر دوه میاشتو ځنډوي. دې غونډې ته کمال په خبرو کې وویل په صوبه کې د ورکو کسانو مسله ډېره مهمه ده او حکومت هڅه کوي چې په دوه میاشتو کې هواره کړي. جام کمال زیاته کړه په تیرو څو میاشتو کې له 250 زیات ورک بلوسان کورنو ته ستانه شوي دي. ماما قدیر بلوس زیاتوي د سازمان مشر نصر الله بلوس هم د پریکړې ملاتړ کړي په دې موضوع مو د حکومتي دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داوړ د سرګندونو په ځواب کې شیرین مزاري وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي چې یو څوک دې عدالت ته تر حاضرولو وړاندې ووژل شي.
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں
ہے ددیس جواز نے جڑی کی چتا سو خلق پر تکڑے وغا پ جالی مقابلو کی وشنے یا بیل س ڈول عدالتی کاروائی کے قتل کڑے دامل چلوگ دی مدیر ہسی د نور حکومتوں پر محالم روانو بایت پایت اور سولشی.
شیرین مزاری زیات کړ د نقیب الله مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر روانوار پر ضد جدي اقدامات وشي. د قرغزستان په مرکز بشکک کې نن سلګونو کسانو د مظاهره په ترڅ کې په یاد هیواد کې د چینایي پناخستونکو د شمیرې د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. د مشال رادیو قرغز څنګه وایي په الاتو سلورلارې کې د دغې مظاهرې پر مهال ګډونوالو دا غوښتنه هم کوله چې چارواکي د غیر قانوني چینایي پناخغوښتونکو بیرته خپل هیواد ته واستوي او هغوی ته د شهریت ورکولو لړۍ دې ختمه کړي. مظاهره کوونکو همدارنګه د هغو قرغز نژاده چینایانو په ملاتړ هم شعارونه ورکول چې د دوی په وینا د چین په سینکیانګ کې د بیا خوونې او روزنې په مرکزونو کې زورول کیږي. خو د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الماز ایمان غزایف چې د مظاهره کوونکو سره یې کتلي ورته ویلي چې د دوی په خاوره کې اوسیدونکي او کارکوونکي ټول چینایان قانوني حیثیت لري. د برتانیا د وزیر اعظم پر ضد په پارلمان کې راوړل شوی عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. تر دې وړاندې د سې شنبې په ورځ د پارلمان مطلق اکثریت له اروپایي ټولنې څخه د هغې د وتلو پلان رد کړو. له دې وروسته اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا مے پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړ، خو بېګا تر رایو اچونو وروسته د تریزا مے په حق کې 325 او مخالفت کې 306 رایې ورکړل شوې او دارنګه د هغې پر ضد عدم اعتماد تحریک ناکامه شو. تریزا مے د دې نتیجې هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. برتانیا باید د مارچ تر 9 پورې له اروپایي ټولنې ووځي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې ښایي برتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه او ریفرنډم وکړي. او تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس دته زموږ همکاره د هوا حالو د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو درهم په 1.90 روپۍ خرڅې کیږي او په 3 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.90 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات 3 بنو کې 3 او 6 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واوریدو. پروانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د سولې په بهیر او همکارۍ وغږېدلې. کابل او اسلام آباد د بندیانو په تبادله سلا شوې دي. د ورکو بلوچانو موندلو لپاره سازمان وای په کوټه کې خپل احتجاجي کیمپ نه دی ځنډولې. د سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ وای
نه درک کسان او دویم دا دی چې تاسو دا پورته کول اپریشن او دا شیانم بند کوي پرونه مجلس کسان پورته کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر ته د سزا غوښتنه کړې ده. پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت د بجلی د ګټې تر لاسه کولو غوښتنه کړې.
ټوټل د 15 روپۍ جوړي دا د بجلی په مټ کې راځي. موږ اړیدو فاکي حکومت سره
مرسته کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پاکستان د سېنات قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 309 زیاتو غړو رکنیت ځنډولې. کمیشن وایي غړي باید خپل اساسو معلومات ورکړي. نور راپورونه هم لرو را سره اوس. رازو د خبرونه اولنی راپورتا. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د سولې په بهیر او همکارۍ وغږېدلې. د ولسمشر له دفتر په خبره شوی بیان کې راغلی دواړو مشرانو نن غرمه په ټلیفوني خبرو کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په هڅو بحث وکړ. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی او پاکستان وایي چې نن ماښام د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. پامیر ساحل تفصیل راغی.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي دواړو مشرانو نن غرمه په ټلیفون د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او همکاري په اړه خبرې وکړې. اشرف غنی او عمران خان د خبرې پر داسې محل کړې دي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په ونیزه خبري غونډه کې ویلي خلیلزاد د کابل تر دوه ورځني سفر وروسته په اسلام آباد کې دی او ماخام مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره ویني. ډاکټر فیصل زیاتوي چې د خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه پرمختګ کول دي. د افغان ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې اشرف غنی عمران خان ته کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې. بیان زیاتوي پاکستانی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې په مناسب وخت کې به کابل ته ورشي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکي لیزا کرټس هم په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو په خبره دا پرمختګونه د سولې د پراخ بهیر برخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د 2013 زیږیز کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، نو له هغه وخت راهیسې نوموړي د سیمې هیوادونو ته درې سفرونه کړي او دای څلورم هغه دی. په تیرو درو سفرونو کې خلیلزاد په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو لاستازو سره هم لیدلي، خو دا ځل یې ورسره ملاقات نه دی شوی. طالبان وایي له خلیلزاد سره یې ملاقات د اجنډې پر سر د اختلاف لقبل نه دی شوی. افغان طالبانو د جنوري پر 15 په یو بیان کې خبرداري ورکړه دی چې که امریکا له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستل د خبرو اترو په اجنډا کې ور شامل نکړي، وسنۍ رابطې به ورسره ختم کړي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازو د قطر د پلازمینه دوحې په ورستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو پر اتلونکو پړاوونو کې به له افغانستانه د سرتیرو پر ایستلو وغږیږي، خو د طالبانو په وینا وس امریکا د دې باسونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کړی، خو طالبان دا شرطونه نه مني.
د پامیر ساحل راپور مو اوریدو. افغان طالبانو ویلي پاکستان په دوی فشار راوړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې درېدلې. په دې موضوع د رویټرز خبري ایجنس د لیکنې مهم ټکی له هارون بچاورو.
رویټرز خبري ایجنس د طالب چارواکو په حواله ویلي روانه اونۍ په پاکستان کې د افغان طالبانو د یو مشر نیول کېدا ښکاره کوي چې اسلام آباد پر طالبانو فشار راوړی چې افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کینی. د حافظ محب الله په نوم د افغان طالبانو یو کمانډان چې له امریکا سره د سولې په خبرو کې ښکېل وو، څو ورځې مخکې په پېښور کې تر نیول کېدو وروسته خوشی کړل شو. د طالبانو یو مشر د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي تر دغې وروسته پاکستاني مقاماتو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د قمندانانو او ملاتړو پر کورونو چاپې وهلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شروع پر ورځ وویل محب الله پرې ښودل شوی او سلامت دی. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې ودرېدې. خلیلزاد چې د نهې پر ورځ کابل ته ورسېد، ټاکل شوی و چې په قطر کې له طالب استازو سره وګوري، خو هغه ناسته لغو شوه. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په دې ویلو چې هغه د امریکا لاسپوسې دی له خبرو کولو انکار کړی دی. اجانس د طالب سرچینو په حواله ویلي ایران او قطر د افغانستان د سولې په خبرو کې د طالبانو د دریځ حمایت کوي، خو پاکستان بیا د افغان حکومت او امریکا په طرف دی. په اسلام آباد کې چارواکي وایي پاکستان خبر دی چې د سولې په موخه له یو جوړجاړي وروسته به افغانستان تر یوې اوږدې مودې د اقتصادي مرستو لپاره پر نړیوالو تکیه کوي. د دوی په خبره اسلام آباد د افغان سولې په برخه کې له واشنگټن سره له نږدې همکاري کوي. لیکن کاږي اسلام آباد د اندېښنه هم لري چې بهرني ځواکونه په تادای کې له افغانستانه وایستل شول، نو افغان حکومت ښایي مات شي او په نتیجه کې زرګونه افغانان بیرته پاکستان ته پناه یوسي. لیکن زیاتوي افغان حکومت په مسلسل ډول پاکستان د طالبانو د ملاتړ لپاره تورنوي، خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي دوی تر خپله وسه کوښښ کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کابل او اسلام آباد د بندیانو په تبادله سلا شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د جنوري په 15 د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره لیدلی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان کډوالو ته ورپی خوستونځو باندې خبرې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې قانوني اسناد لرونکي کم افغانان بندیان دي او د دغه قیدیانو سره قانوني مرستې کوي. نور تفصیل ګولای ازرا کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال وای کابل او اسلام آباد د بندیانو تبادله پر میکانیزم سلا شوې دي. په اسلام آباد کې د سفارت یو چارواکي د جنوري پر 14مه د نوم نو خودو په شرط مشال اړوي ته ویل چې دا خبره افغان سفیر د جنوري په 15مه په پیښور کې افغان کډوالو ته په وینا کې کړي او ویلي دي چې په دې رسټو کې پر دې موضوع د پاکستان د بارونو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. هلته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر د جنوري په 15مه په یو بیان کې ویلي دي چې افغان سفیر عاطف مشال له وزیر اعلی محمود خان سره د لیدو پر مهال د صوبې په زندانونو کې د افغان بندیانو پر برخلیک غږېدلې دي. بیان وایي دواړو چارواکو د ویزې پر نظام، د تورخم په پوله د تاګ راتګ پر مسلو، د افغان کډوالو کارډونو مودې او د سوداګرانو پر ستونزو هم خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي افغانستان او پاکستان اصولا موافقه کړې چې د بندیانو د تبادلې نظام ته رسته شکل ورکړي. د چارواکي د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو دواړو هیوادونو د کوم ډول بندیانو د تبادلې پلان جوړوي د دې معلومولو لپاره مو افغان سفیر عاطف مشال سره رابطه هڅه وکړه خو بریالي نشو. دا وخت د پاکستان او افغانستان په جلونو کې د دوړو خواو سلګونه کسان بندیان دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قصر خان افریدی وای په پاکستان کې قانوني اسناد لرون کې کم افغانان بندیان دي.
موږ دلته کې لیګل اډم ورکو اډوایس او لیګل اډ سنټرز دي، الیکس سنټرز دي موږ په پورا پاکستان کې چې هغه لکه په خیبر پښتونخوا کې او په پنجاب کې سند کې او په بلوچستان کې دا سنټرې دلته کې موږ جوړې کړې دي. په دې کې تقریبا سره تقریبا سرور دیش پنځه دیش وکیلان دلته کې کار کوي. نو چې کله هم لکه دغه رنګې پیښه وشي یا یو افغان کډوال اریسټ شي، نو مونږ لکه زموږ چې کوم دا وکیلان دي دوی لکه د هغوی پولیس سټېشن ته هم ځي او عدالتونو کې بیا د هغوی لکه هغوی سره کومک هم کوي. پی او آر کارډ هولډرز چې کوم دي، چې کوم رجسټرډ ریفیوجیز دي، نو هغه بالکل د نش برابر دي په جیلونو کې.
افریدی زیاتوي په پاکستان کې بیل اسنادو د اوسیدونکو هغو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري چې زندانیان شوي دي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رسوم شاه مومند د ادی بندیانو د تبادلې د خبر هرکلی کوي او وای باید دا کار پخوا شوی وي.
بندیان پاکستان سره دي او پاکستان قیدیان باید افغانستان سره سو کېلتنی دي ویزه او سنشتا سو پسبل سره. دا خو گاونډي هیوادونو کې دا خبرې کیږي چې باید چې دا ډېر مخکې شوی او باید اوس خبر نشي سره کاوه هم نه ځکه چې خلک اخی فکر نه نو باځه پکې خو دا غي خو ټرایل هم نه شوی. عدالت ته نه دي تلي جرم په ثابت شوی نه دی او په داو کې پراتري حوالاتونو کې پراتري تاڼو کې پراتري جیرونو کې.
پاکستان او افغانستان د بندیانو یا مجرمانو د تبادلې په خوانی تړون نه لري.
دا مشال ریډیو دا
د ورکو بلوچستانو منډلو لپاره سازمان ویلی په کوټه کې خپل احتجاجي کیم نه دی ځندولې. د دې سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال رډیو ته ویل احتجاجي ناسته له هم روانه ده او نن هم غنې خزي ماشومان کیم ته ورغلي. نو موړي دا خبره تر حقي ورستو کړي چې پرون د همدې سازمان مشر نصر الله بلوچ له اعلی وزیر جام کمال سره غړې غونډې ته په وینا کې د لسکلن کیم ځندولو اعلان وکړ. خو دې سازمان او فعالانو ولې په پرونی اعلان عمل نه دی کړی؟ پامیر ساحل جواب راکړي.
د ورکو بلوچستانو مندلو لپاره هڅه کوونکی سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز ویلي دي چې په کوټه کې خپل احتجاجي ناشته نه د ځندولې ځکه چې حکومت د موافقې سرغړونه کړي. د دې سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال راډیو ته ویل احتجاجي کیمپ لا هم لګیدل دي چې پکې د ورکو بلوچستانو د کورنیو غړي موجود دي. دا خبره نو موړي تر هغه ورسته کړي چې د همدې سازمان مشر نصر الله بلوچ د جنوري 14مه پر مخام په کوټه کې د بلوچستان له اعلی وزیر جام کمال سره په ګډه خبري غونډه کوي ویل تر حکومتي ډاډ ستا لسکلن احتجاجي کیمپ تر دوو میاشتو ځنډوي. بلوچ ویل د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې ځنې ورک بلوچستان خوش شوی هم دي.
او تقریبا 130 کې قریب
رسول الله بلوچ وایي چې د کله رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی داغه وخت رئیس د وسل دیر سو کسانو د کورنۍ غړو پر لپسې د دوی سره په احتجاج کې برخه اخیسته و چې کله دوی دغه لیست وا حکومت ته وړاندې کی نو داغه په نتیجه کې په تیرې وونه کې یول سلا درک بلوچستان وخپل کورو ترغلی دي. په دوی کې ځینې داسې هم وو چې هغه 15 یا 18 کلو څخه لا درک وو.
د غونډې ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په خبرو کې ویل په صوبه کې د ورکو کسانو مسأله ډیره مهمه ده او حکومت هڅه کوي چې په دوو میاشتو کې یې هوا رکړي.
سب سے بڑے متاثرین یہ ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت په ګډون ټولي ادارې په دې سلا دي چې دغه ستونزه هوا رکړي چې لا درک کسان خپل کورو ته راستانه شي.
د کمال په خبره د ورکو بلوچستانو مسأله هواري لپاره لپاره وار لمخه ځنې اقدامات کړي چې ژر به نتیجه ورکړي. اعلی وزیر ویل د دې لپاره د وزیر اعظم عمران خان په ګډون له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي چې ورته یې د ورکو کسانو موندلو په اړه تسلي ورکړي. جامع کمال زیاته کړه چې په تیرو څو میاشتو کې له 2500 څخه زیات ورک بلوچستان کورونو ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی و چې د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته له نن څخه د بلوچستانو دغه احتجاجي کیمپ ختم شي، خو د ورکو بلوچستانو د موندلو لپاره د سازمان بل مشر ما مقدیر بلوچ وایي وزیر اعلی خپل ژمنه پوره نکړه.
وزیر اعلی صاحب سره موږ دا خبرې وشو چې تاسو یو خو دا موږ کسان یې لکه دې درک کسان او دویم دا دې چې تاسو دا پورته کوون آپریشن او دا شیان هم بند کوي، لیکن دوی نه دا باندې عمل درآمد کړي نه هغه آپریشن باندې پرونه مجلس کسان تربت هغه تم په دازن یو زائد دازن یو کلی دی هغه ځای لس کسان پورته کړی دی.
ماما قدیر بلوچ زیاتوي چې نصر الله بلوچ هم ورسره په دې پریکړه کې ملګری دی او ګڼې کورنۍ لا هم په کیمپ کې موجود دي. پر دې موضوع مو د حکومتي دریځ معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. شیرین مزاری پرون د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د راوانور په ضد باید جدي کاروایی وشي. نوموړی په پاکستان کې په زور د ورکړل شوو کسانو د ستونزې په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې دا لړۍ له ډېره وخت روانه ده خو د دوی حکومت به یې ختموي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار پر ضد باید له قانون سره سم عمل وسي او له هغه سره د هیڅ ډول رعایت نه کیږي.
راو انوار ته باید هرو مرو صحیح سزا ورکړل شي. هغه ته ورکړل شوی مراعات غلط دی. زما په فکر زموږ حکومت باید د راو انوار پر مقدمه سخت اقدام وکړي.
راو انوار د 8 کلن وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچي کې د 2013 کال د جنوري پر 3 نیټه وژل شوی وو او مړی د جنوري پر 14 په ښار کې وموندل شو. راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووجل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویې ښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. له هغه وروسته راو انوار د 2013 کال په مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې نیول شوی وو، خو د جولای پر 22 په کراچي کې د ترګري ضد عدالت په ضمانت خوشي کړ. شیری مزاری په خپل وینا کې د نقیب الله مسعود په ګډون د هوټول کسانو د تریتم کول عمل وغاند چې له عدالت بهر وجل سوی دي.
کوئی جسټیفیکیشن نه یې کې اپ لوګون کو اٹھائیں اور
د دې جواز نه جوړیږي چې تاسو خلک پور تکړه او غا په جالي مقابلو کې وښنه یا به لس ډول عدالتي کاروایی کې قتل کړي. دا عمل چې لوګ دې مدیره حصے د نور حکومتونو پر مهالم روانو باید پاتې ورسول شي او موږ به په دې اړه کاروایی کوو او دا به ختمو.
شیری مزاری دا وینا له شمالي وزیرستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي محسن داور د پښتني په جواب کې کړی و. دا چې محسن داور د هغې له جواب او ژمنتیا شودلو څومره مطمئن دی، نوموړی وای د تریتم کولو عمل هغه وخت پای ته رسیدلی سي چې په دې اړه قانون جوړ او عملي سي.
چاوی ته سوپر سزاګان دی ورکړ شوی نو دا کار په دغه ختمي کې د همدغه شان تر وادي.
په پاکستان کې د تریتم کسانو د رخصت کولو لپاره کارکونکو سازمانونه د دوی شمیر لا تل زره څخه تر څلور زره پورې یادوي او د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دې عمل تر شا غني، خو هغه بیا په دې کلاس لرل رد کړی دی. ملخ په پاکستان کې د تریتم کسانو د پلتون سرکاري کمیسن وای د 2013 کال تر پای دوی ته څه باندې 15 زره پیش ریپورت سوي چې څه باندې 3.5 زره حل کړی دی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت د بجلی د خالص ګټ تر لاسه کولو تر سنگ له افغانستان سره د تجارت په موضوع خبرې کړي. د پرونی غونډې پاړه د وزیر اعلی له دفتره یو بیان خپور شوی چې په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوی چې صوبې ته د 40 روپو بقایجات ورکړي. دا شان په غونډه کې د تورخم غلام خان او انګور ډی له لارې د تجارت په مخ کې د شتو خوندونو لري کولو جاج هم اخیستل شوی. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د غوښتنه د هغې غونډې وروستو کړې ده کوم کې چې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارباب شهزاد د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د موجوده صوبایي حکومت نور وزیران هم موجود وو. دې لړکې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت صوبه د مالی ستونزو سره مخ ده او امکان دی چې په مرکز کې د هغوی خپل حکومت به د صوبې دا ستونزه حل کړي. شوکت یوسفزی وای په دغه مهمه غونډه کې په صوبه کې د تجارت او سرمایه‌کاری زیاتولو او افغانستان سره د تجارت زیاتولو په اړه هم خبرې شوې دي.
افغانستان موږ سره اړیکه کړې ده او افغان سفیر چې دنه په ملاوي شه د وزیر اعلی صاحب سره ایم دا ریکوست کړی دی چې را سوده تاجرانو د ایشو حل شي او کومه تجارت زیاتول غواړو یو بل سره بل کا حواله کو یو بل خبره ومنو یو بل فیسیلیټیټ کو نو لکه دا غواړو د موږ دته دوه طرفه راځو تیار.
ل مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د افغانستان سره د تجارت په لار کې د رکاوټونو ذکر ونه کړو، خو د وزیر اعلی سیکرټریټ په خبرنه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په پرونی غونډه کې د تورخم غلام خان او د انګور اډې په لارو د غیر ضروري چک پوسټونو لری کولو په اړه هم خبرې شوې دي او د سرمایه‌کاری زیاتولو په لړ کې غیر ملکی تاجرانو ته د بانک اکاونټونو د اجازه ورکولو په اړه هم خبرې شوې دي او د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د غیر ملکی سرمایه‌کارو او تاجرانو د بانک اکاونټونو پرانستلو په اړه د حتمی پیسلې په لړ کې به له وفاقي چارواکو سره خبرې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 300 نه زیاتو غړو رکنیت ځنډولې او ویلي دي چې تر څو دغه کسان خپل اساسي نه جمع کړي نو د اسمبلی د غړو په هیڅ کار نشي کولای. کمیشن دا هم ویلي دي چې د دغه کسانو مراد به هم بندي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ انتخاباتو کمیشن نه جاری شوی اعلامیه تر مخه معطل کړی شوی غړو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري، د صحت وفاقي وزیر محمود کیانی، د هاوسینګ وزیر طارق بشیر شیما، د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی داخله وزیر احسن اقبال او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل شامل دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد دی لړکی وایي چې د کم کسانو غړیتوب ځنډول شوی نو تر هغې پورې به د اسمبلی د غړي په هیڅ کار نشي کولی چې تر څو دوی خپلې اساسي نوې جمع کړي.
چا جمع کړي دي خو ظاهره خبره ده، هغوی خو په ایمان اساسات نه پرېوځي، خو چا نه دي جمع کړي د قانون مطابق د دوی ممبر به معطل وي تر څو چې دوی جمع نه کړي.
د کمیشن د اعلامیې تر مخه چې د قومي اسمبلی دوه ویا او د سینټ د شل غړو رکنیت ځنډول شوی دی. د انتخاباتو کمیشن وای د پنجاب اسمبلی 145، د سین اسمبلی 250، د خیبر پختونخوا 450 او د بلوچستان اسمبلی 19 غړو لا تر اوسه خپل اساسي نه دي جمع کړي. د یاد کمیشن اعلامیه سیاتوي چې د اسمبلی او د سینټ ټول غړي هر کال د 1 دسمبر نه وړاندې خپل او د خپلو کورنو اساسي او اخراجاتو تفصیلات جمع کوي. دوی چې دا معطل کړی شوی غړي به د تنخواګانو په شمول نور مراد هم نشي حاصلولی، خو چې څوک خپل اساسي څنګه جمع کوي نو غړیتوب به یې بحاله شي. د سیاسي چارو پوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې دا د سیاستوالو غیر ذمېواري ده چې خپل اساسي په وخت نه دي جمع کړي.
دا د غیر غیر ذمېواري ده ځکه چې دا یو قانون دی او فقار دار چې د دې قانون نه دی خبري او دا د دې کې داسې خلک چې هغه په 15 ځله په 15 ځله باندې د پارلمان ممبران دي نو دوی دا اساسي نه ضرور دی چې کمزنه یو خدای دا د الیکشن کمیشن چې کوم رول دی نو دا غیر ته بالکل دوی توجه نه ورکوي بل دوی دا غیر ذمېواري ده.
لدی وړاندې کال 2018 کې هم د اغه وخت وفاقي وزیرانو په شمول 218 غړي معطل کړي شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زبر.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې. د خبر پاڼه کې راغلي د سولې په پروسه او همکارۍ خبرې شوې او همدارنګه عمران خان ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړل شوې ده چې هغوی قبوله کړې ده او ویلي دي چې په مناسب وخت کې به کابل ته لاړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي تر څنګ یو بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي لیزا کارټرس هم په اسلام آباد کې ده، کومه چې د جنوبي او منځني اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړې مرستیاله ده. د پاکستان د بشري حقونو وزیر ویلي د تحریک انصاف او مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داوړ د څرګندونو په ځواب کې شیرین مزاري وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي چې څوک د عدالت ته تر حاضرولو وړاندې ووژل شي. د اروپا بلوڅانو موندلو لپاره هڅې کوونکي سازمان یو مشر ماما قدیر وایي په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې، ځکه چې حکومت لا هم د بلوڅانو پوره کولو او د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د قرغستان په مرکز بشکک کې نن سلګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې په یاد هیواد کې د چینایي پناه اخیستونکو د شمیرې د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. د مشال راډیو قرغستان غوایي تو الاتو څلور لارې کې د دغې مظاهرې پر مهال ګډونوالو دا غوښتنه هم کوله چې چارواکي د غیر قانوني چینایي پناه غوښتونکي بېرته خپل هیواد ته واستوي او هغوی ته د شهریت ورکولو لړۍ ختمه کړي. د برتانیا د وزیر اعظم پر ضد په پارلمان کې راوړل شوی عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د پارلمان مطلق اکثریت د اروپایي ټولنې څخه د هغې د وتلو پلان رد کړی. له دې وروسته اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا می پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړ، خو بېګا تر رایو چونو وروسته د تریزا می په حق کې 325 او مخالفت کې 306 رایې ورکړل شوې. همدارنګه د هغې پر ضد عدم اعتماد تحریک ناکامه شو.
ته خبرونو لنډیز مو واوریدو چې نجیب امیر وړاندې کوله. اوس هم دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکارې ربیع اکرم خان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستي چې مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د چټک بسونو منصوبه زر تر سره مکملولو په اړه د شمنۍ او کوششونو سره اختلاف نشي کېدی، خو حقیقت دا دی چې په 28 مارچ ته منصوبه سرته رسیدو او د دې پرانیسته یو مشکل هدف دی. ادارې زیاتوي چې د بی آر ټي د مکملېدو یو کال نیټه تیره شوې، که اوس هم وکتل شي نو په منصوبه کې ډیر کار پاتې دی. دا ماهرین ویلی شي چې دا کار به څومره موده کې سرته رسي. ادارې په وینا که وزیر اعلی محمود خان په مقرره نیټه کې دا منصوبه سرته رسوي او یا ولس سره د منصوبې سرته د رسیدو په اړه لوس کوي، نو هغه به د دې منصوبې اړوند افسرانو او د مشرانو په بریفینګ گزاره نه کوي، بلکې د ماهرینو په ذریعه به منصوبې جاج اخلي او داغه پرانا کې به اړوند چارواکو ته هدایت ورکوي. ادارې لیکي راتلونکي 28 مارچ له د دې منصوبې پرانیسته په کار ده، خو د دې د ممکنه جوړولو لپاره چې څومره د کوششونو ضرورت دی داغه جواب اغي ورکولی شي چې څوک د دې منصوبې مکملولو او پرانیستي تاریخونه ورکوي. هله په کار ده چې راتلونکي د 28 مارچ تاریخ به حتمی وي او د یوې لوی منصوبې تکمیل به کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د نهې د ورځې د قومي اسمبلۍ غونډه کې هم د حکومت او مخالفه سیاسي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی و. د مخالفه ډلې لخوا حکومت ته د سخت وخت ورکولو ژمنه شوې او د لرګي حکومت یو مهم اجلاس هم راغوښتی. ادارې په اند دا وخت ملکي سیاسي درجه حرارت د کمولو ضرورت دی چې د دړکونه جمهوري حکومتونو ته زیان ونه رسي او سیاستوال فکر او پوهې سره ملک د معاشي بحران نه روباسي. ادارې زیاتوي مخالفه سیاسي ډلو په پارلمان کې د وزیر اعظم د غیر حاضرۍ مسله هم اوچته کړې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان د بالا د سیل لپاره ضروري ده چې وزیر اعظم خپله هم د پارلمان په غونډه کې ګډون کوي. ادارې وایي سوال دا دی چې ملکي سیاست به کله په قومي معاملو سنجیدګي اختیاروي، ځکه چې وخت یې سر روان دی. د نظام مضبوطولو لپاره په سیاسي مشورولۍ غټې ذمېوارۍ جوړیږي چې ملک او قوم د مشکله صورتحال نه روباسي. ادارې اخیره کلی کې که اپوزیشن په یو ځای شوی نو په دې کې د اندېښنې وړ خبره نشته. حکومت له د مخالفه ډلې په تحفظاتو غور پکار دی. په ملک د قرضو بوج دی، ولس مایوسه دی. باید چې حکومت په ښه حکمرانۍ توجه ورکړي او تیزه ژبه استعمالولو سره مسلې نه هواریږي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان کامی الوتکی د پی ای مشر د تیر نه پورس ویلی چې د پی ای د بیا ودی لپاره به پراتون کې درې میاشتو کې یو پنځه کاله منصوبه جوړوي. ادارې په وینا چې مسلسل څو کلونو راسي د کامی الوتکی کمپنی ته نقصانونه کیږي او دا نقصانونه شپېته بلیونه پور رسېدلي دي. ادارې زیاتوي د پاکستان کامی الوتکی کمپنی په تیرو څو میاشتو کې د وړې مودې ګامونه اخیستي وو چې نقصانونه کم کړی شي. د کامی جهاز ځینې لارې فعالې وې، د دې باوجود چې هره میاشت ورته د 500 ملیونو نقصان کېدو. دا یو داسې رقم دی چې په معیشت یې اغېز اچولو. اوس دغه لارې بندې کړې شوې دي او نوې لارې معرفي کړې شوې دي چې د کامی جهاز کمپنۍ ته به ګټه ورکوي. ورځپاڼه کاږي چې پی آی 13,000 کسانو ته نوکری ورکړي. د ټولې عملې ته د تربیت ضرورت دی چې ښې نتیجې ورکړي او په خدماتو کې ښه والی راشي.
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ځانګړي ریپورت کې ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د یو سیمې یو سړک چینایي پروژه اوس پوزي بناخلي. رویټرز خبری اجانس بیا لیکي چې د هند اپوزیشن ګوند او رسنیو په دې هیواد کې د بغاوت د قانون ختمولو باندې غږ کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی عبدالحی کاکړه وري.
نیویارک ټایمز په خپل ځانګړي ریپورت کې وایي کله چې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د امنیت په برخه کې د اربونو ډالرو ورکړه ودروله، نو دا فکر وسو چې شایي دا اقدام به اسلام آباد وویروي او د امریکا له اتحادیانو سره به خپل همکاري نور هم شکړي. خو د ورسپانې په وینا په حقیقت کې د دې برعکس کار وسو. نیویارک ټایمز وایي هغه خفیه پلان یې ترلاسه کړی چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د پوځي همکاري د پراختیا په اړه دی. ورسپانې لیکي د ولسمشر ټرمپ تر اقدام دوه اونۍ وروسته د پاکستان هوایی ځواکونو او د چین چارواکو داسې یو خفیه پلان بشپړولی چې لمخې پاکستان چینایي جنگي الوتکې، وسلې او نور پوځي سامانونه جوړول زیاتوي. د ورسپانې په خبره په دې پلان کې دا هم څه چې دواړه هیوادونه به په خلا کې هم خپل همکاري پراخوي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا پوځي پروژې د چین د یوې سیمې او یوه سړک د نوښت برخه ده. چین تل ویلي چې دا نوښت اقتصادي پروژه ده چې پر امنه مقاصد لري. خو رسپانه وایي چې له پاکستان سره له نوي پلانه داسې ښکاري چې چین په لومړي ځل په ښکاره توګه د یوې سیمې او یو سړک پروژه د پوځي اهدافو لپاره استعمالوي. له دې سره د هغو ګاونډي هیوادونو د اندېښنو تصدیق هم کیږي چې شک لري د بنیادی ډانچې لپاره د یوې سیمې او یو سړک د غنوښت چین په اصل کې د خپل فوجي طاقت زیاتولو لپاره استعمالوي. بلخوا رایټرز خبري اژانس وایي چې د هند رسنیو او اپوزیشن ګوند مشرانو په دې هیواد کې د نو آبادیتي دور کې جوړ شوی د لمسون یا بغاوت قانون ختمولو شخ کړی دی. دوی د چهارشنبه پر ورځ پر چارواکو تور لګولی چې د دې قانون لاله سیاسي مخالفین ځپی او د هغو د کونکو خلاف له هغه وروسته استعمال کړ چې هغه د پانسی سوی یو کشمیري ورپکی تل منځلي. د اپوزیشن مهم ګوند کانګرس یو مشر کیپل سیبال ویلی په نن وخت کې د نو آبادیتي دور د لمسون یا بغاوت قانون استعمالولو ته ضرورت نسته. نوموړي ویلي چې یو څوک د حکومت خلاف هسي یو خبر وکړي یا په ټویټر باندې څه ولیکي نو د هغو پر ضد د بغاوت تورونه لګیږي. هغه زیاته کړه چې حکومت دا قانون یوازې د خپلو شهریانو په کنټرول کې د ساتلو لپاره استعمالوي.
د تیر شپې د رایو په ترڅ کې د پاره
بخنه غواړو چې راپور موږ نه پلی شو. د ورزو یو بل راپور ته د برتانیې وزیر اعظم پرون د برتانیې د وزیر اعظم په ضد پرون د عدم اعتماد تحریک ناکام شو. تر دې یو ورځ مخکې د نهه په ورځ د پارلمان غوڅه اکثریت له اروپایي ټولنې د برتانیې د وټولو په اړه د تیرزا مې طرح رد کړې و او اپوزیشن ګوند له مې غوښتنه کړې و چې له پارلمانه د باور رائے واخلي. په دې اړه پرون رائے اچول شوې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د تیر شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تیرزا مې ته منفي او 315 غړیو موافق رائے ورکړي. په دې ډول اخلي مې وټوانی ده چې د 19 رایو په توپیر د صدرات پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت اسانه نه دی. اوس ما حکومت به د شفافیت ته زیاتېدو، د امنیت ته تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي. او موږ به همدار اس خپل هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي شمنه چې د دې هواد له خلکو سره مو کړی دا د ټول پښتني نتیجه عملی کړو او له اروپای ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په درويشتمه د ټول پښتني پترس کې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو پریکړه کړې و. له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبی د ورځې پریکړه ته سر اعظم تریزا می حیران شو، ځکه چې 422 تنو له اروپای ټولنې څخه له وټلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. لدی سره پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 9 باید بریتانیا له اروپای ټولنې ووځي. ځینې کتونکو په دې باور دي کچرته لندن د حل لار پیدا نکړي بریتانیا بل اقتصادي کړکیچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپای ټولنې څخه د وټلو نیټه وځندوي یا له سره ټول پښتنه وکړي. د اروپا د کمیسون رئیس کلود یونکر وویل د سریاسمه می د پلان لره د دوه سره له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو د پلان د ګډوډي بیره رامنځته شوې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی موبجو
تان دهيله
پيوني مبجا
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
رورولي
په درېنی موبجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 موبجو د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار نن د خپل وظیفه موده پوره کړه. د دې هواد ولسمشر جسټیس اسیب سعید کوسه د نوی چیف جسټیس په توګه ټاکلې چې نوموړی به سبا د خپل دندې سوګند پورته کوي. د اسیب سعید کوسه مسلکی ژوند ته د مشال رډیو همکار سراج زهیر کتنه کړې.
جسټیس آصف سید کوسا د دسمبر په 20 کال 1955 کې د پنجاب په ډیرا غازی خان کې زیږیدلې. له ابتدایي زده کړو وروسته نو موړي په 1955 کې په قانون کې 14 وکړو او له دې پس د نور تعلیم لپاره برتانیې ته لاړو او په کال 1955 او 1956 کې د کیمبرج پوهنتون څخه 2 ډیګري تر لاسه کړې. په کال 1959 کې وطن ته پراستنېدو د لاهور های کورټ نه یې د وکالت پیل وکړو او دارنګ په کال 1955 کې د سپریم کورټ د وکیل په حیثیت خپل دند پیل کړه. آصف سید کوسا د مې په 20 کال 1998 کې د لاهور جج وټاکل شو او لدی وروسته په کال 2010 کې د سپریم کورټ جج جوړ کړی شو. په کال 2001 کې د نومبر په 8 نیټه چې جنرال پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسي ولګول او آئینی معطل کړو نو جسټس آصف سید کوسا په هغه ججانو کې شامل وو چې د پی سی او تر لاندې د سوګن پورته کولو نه انکار کړی. او بیا په کال 2008 کې د وکیلانو د تحریک وروسته د لاهور های کورټ د جج په حیث بحال کړی شو. جسټس آصف سید کوسا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهینی عدالت او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما مقدمه فیصله اورولو کې ډیر مشهور شوی دی او نوموړي په پاناما مقدمه کې په خپل اختلافي نوٹ کې د نواز شریف د ناغلي سفارش کړی وو. د نوی ټاکل شوی چیف جسټس آصف سید کوسا په حواله د وکیلانو وینا ده چې نوموړي به د عدلي تقدس بحال کړی او د سیاسي فشار به آزاد کړی. د مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک وی.
کوسا صاحب یو ډېره لویه هیستری لري شاته جوډیشل ورک دا علم زمونږ د پاکستان د دې مسله دا د صرف چې په جوډیشل اکټیویزم کې یعنی کله کله خصوصا د ثاقب نثار صاحب په وخت کې عدلي باندې داسې کارونه ته لاس واچولو چې هغه یعنی هغه ته نو په کار په دې باندې د مونږ لکه لږ اطمینان په دې څرګندو چې دا آصف سعید کوسا په روان وخت کې د عدلي چې د حیثیت کم متر شوی دی او چې کم پرکسایز شوی دی
همدارنګ د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نور عالم د چیف جسټس آصف سید کوسا په اړه مشال ریډیو ته وی.
انصاف دا پارا دا یو غټه اداره ده دې په دې تک تدوس نور هم مضبوط کی اور اگر جوڈیشل سسٹم کی بداس اصلاحات راولی چی بے گناہ سڑی تب سزا نشی ملاویلی اور گناہگار بد سزا نہ بچ کے رہے نشی
نذکر دا نوے ٹاکل شوی دا پاکستان چیف جسٹس آصف سید کوسا دا قانون پاڑا دا سلور کتابونو لکھن کے ہم دے اور دارنگی پلمز پوہنتون بی زیڈ اور دا پنجاب پوہنتون دا قانون پا کالج کی دا استاذ پاہیس ہم دن دا ترسر کڑے سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑے دا تازہ پیخو او روانو چارو خبریں
د خیبر پختونخوا دینی مدرسو منتظمین او استادانو غوښتنه کړې ده چې په سرکاري سکولونو کې د عربی او اسلامیات مضمون د پاره د مدرسو سند ته هم هغه حیثیت ورکړي چې د پهنتون هغه تحصیل دي. دوی وایي کچرته حکومت داسې نه کوي نو بیا به دوی د دې په ضد په ټولو صوبه کې احتجاج وکړي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکړي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کی یو خبری غنڈی تا دا وینا پا محال دا وفاق المدارس عربیا صوبائی ناظم حسین احمد مدنی اوائل چی دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دا دینی مدرسو شہادت العالمیہ سند دا ایم عربی او اسلامیات برابر گرزولی او خو اس دا پختونخوا حکومت دا اسلامیاتو او عربی استادانو دا برتے دا پارا دا سند تا خپل نمبر نورکوی
شہادت العالمیہ خو پروفیشنل ڈگری نے دادا اکیڈمک تھا وجہ دادا چی ہائر ایجوکیشن کمیشن دادا ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات برابر غرض ہو رہی تھا اور ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات اکیڈمک دا آغا پروفیشنل نہ دا لہٰذا شہادت العالمیہ ہم اکیڈمک دا دا پروفیشنل نہ دا دی لبیا نمبر نور کول دا حق تلفی دا
حسین احمد مدنی زیاد تکڑا چی دا وفاقی مدرسو یو نمائندہ وفد دا پختونخوا دا تعلیم مشیر ضیاء اللہ بنگش سرا پدی اکلا ملاو شوی ہو او حغی دا خپل تحفظاتو نا خبر کردی دی خو کچری صوبائی حکومت دا دینی مدرسو زکون کو سرا نا انصافی اکڑا نو بیا با حغوی پٹول صوبہ کی احتجاج کوی او دا دا فیصلے پز عدالت تهم سلیشی
اغه مونږ سره وعده وکړه چې مونږ به آئنده چکم اشتہارات راځي پاغه کې به مونږ دغه خبره لیکو هم دا به پروفیشنلی دا به اکیډمیک وي اغه نه پس به اشتہارات راغلي دي اغه کې به هم دغه شان خبره ده نو اغه وعده خلافی کړی ده اغه وعده ایفا نه کړ
دا یو پښتنه په جواب کې حسین احمد اوایل چې اغه د مدرسو د رجستریشن خلاف نه دي او په دې اکلا د مدرسو منتظمین حکومت سره هر قسم مرستو ته تیار دي دا دینی مدرسو منتظمینو دا صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه هم وکړه چې دا دینیات مضمون د پاره د غیر مسلمو پنځه فیصد کوټه دی واپس واخلی ځکه چې د دوی په وینا د اسلامیاتو او دینیاتو خودنې صرف مسلمان عالمان او معلمین کولی شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د پیښور ضلع انتظامیه په پلاستیکي کڅوړو یا تیلو بندیز لګولې ویلې دي چې مارکیټونه او د طب مرکزونه دي په دوو هفتو کې د پلاستیک د ګوتو استعمال ختم کړي او د کاغذ نه جوړو تیلیو استعمال دي شروع کړي. د انتظامیه په وینا د پلاستیک نه جوړې تیلۍ د اوبو د وتو نظام خرابوي او د ناروغۍ سبب هم ګرځي. په دې اړه نور تفصیل رابی اکرم خان راکړي.
د انتظامی حکم تر مخه چې د پیښور ضلع انتظامی مشر ډاکټر عمران شیخ مارکیټونو او د تیپ سټورونو ته د پلاستیک په بوجو کې د شیانو د نه خرڅولو هدایت کړي او غټو مارکیټونو ته په اوو ورځو کې او د تیپ سټورونو ته په 45 ورځو کې د پلاستیک بوجو د ختمولو نیټه ورکړي. د پیښور ضلع انتظامی په وینا د پلاستیک بوجو نه تحلیلېږي چې له وجې د اوبو د وتو نظام متاثر شي او په دې کې د خوراک څخه شیان اچولو سره ناروغۍ هم خپریږي. د پیښور یو دکاندار محمد وزیر وایي د پلاستیک استعمال پر خبرولو لپاره حکومت لبا متبادل انتظام هم مخې ته راوړل وی ځکه چې کاغذ کې به خلک دون سامان څنګه وړي د سیاته وی
هر یو شی په شاپې مبه کې دی هر یو شی نو دا به کم کم شی به حکومت دی په کاغذ غته کې اچي یا کاغذ کې به پې کوي دا به کومه طریقه به دی کی دا به موږ کس کم لحاظ سره ورکو کپڑے خو کپڑے نشي جوړې دي کاغذ کاغذ ناکام دي یو کسره بایک دینا بایک کاغذ با سنگ زولان دی ماحول به بچی ماحول پارا بالکل استا خبر صحیح دا خو چه کم سے کم اس نشه سلور پینزور به خرچه با یو کاغذ باندې راځي نو با سنگ کاغذ دی.
د پی خبر پوهنتون د ماحولیاتو د سانګي ډاکټر بشرا وای چې د پلاستیک ګوتې نه یوازې سم کیتا بلکې د روانو اوبو ودرولو او دریابونو سمندري مخلوق ته هم نقصان رسوي. دا وای چې مخکې د پلاستیک ګوتو د مخنیوي لپاره کوششونه شوې دي خو هغه موثره پاتې نشول ځکه چې د پلاستیک جوړولو د سند پر شاخلک مضبوط دي.
زه همیشه
کوم چې زمونږ نیشن مونږ غریب ملک یو مونږ د کینسر ملک نه یو مونږ خلکو ته کینسر ولې کیږي دا یو ډېر غټ کوېشن مارک او د دې شاته چې کوم فیکټرز دي هغه کې د پلاستیک بیگ یا د پلاستیک شومرم پروډکټس یوز چې کوم دي هغه کې صرف پلاستیک بیگ نه دي هغه کې نور ډېر سیزونه دي دا د پلاستیک کپونه شو ګلاسونه شو بوتل شو نو زه همیشه دا وایم چې تاسو د پلاستیک استعمال په خپل لایف کې نه کموئ تاسو خپل ژوند دومره اسان کړی دی نو بیا که څه ناڅه خو به تاسو په لایف باندې افیکټ راځي
د خیبر پښتونخوا حکومت 2018 کال په اپریل میاش کې د پلاستیک په بوجو بندیز لګولې وو حکومت دکاندارانو ته د پلاستیک ګوتو د ختمولو په اړه د درې میاشتو نیټه ورکړې وه خو تر نن ورځې پورې د پلاستیک ګوتو استعمال نه دی ختم شوی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تو افغانستان په لوګر کې ورسته یو وورو بارانونو بزګران آباد او خیرازه کال ته هلمن کړی دي په افغانستان کې زیاتره کرنیز ځمکه د کرکلې لپاره د اوبو منظم سیستمونه نه لري چې له همدې کبله په تیرو کلونو کې وچکالۍ او کرنې او مالداري ته زیان رسولې د افغانستان اتیا سلنه خلک له پخوانه د کرنې او مالداري په چارو بوختي خو د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ د کرنې او مالداري دواړه برخې زیانمنې کړې دي نجیب الله لوهل راپورټ راغی
که څه هم د تیرو کلونو وچکالیو او د اوبو کمښت په افغانستان کې د کرنې برخه زیانمنه کړي خو د سږنی ژمي پر لپسې واورو او بارانونو خلکو ته د یو آباد او خیرازه کال هیلې ورکړي دي د افغانستان زیاتره کرنیز ځمکې چې د کرکیلې لپاره د اوبو منظم سیستمونه نه لري په تیرو کلونو کې د وچکالیو له کبله شاړې پاتې کېدي د چهارشنبه په ورځ د عبدالوري په نوم د لوګر د پادخواب شانه سیمې یو تن بزګر مشال راډیو ته وویل چې د وچکالۍ له امله د دوی د انګورو باغونه په یو ډول نباتي ناروغي اخته شوی ول چې له کبله حاصلات کمیدل
خدای پاک دې خیر نور وریامو کې او ان شاء الله تعالی سه د وچکالۍ لمبای نه لاړ شي او زیات اثرات په دغه وچکالۍ په باغو باندې کړي او مرزونه افتونه د خدای مرزونه او خلک ډیر متضرر وسو خدای پاک به دغه ټول مرز سره ان شاء الله ورکی موږ زیات متضرر لدغه اغنی د مرز د باغونه
د لوګر د مرکز پلی علم یو بل بزګر سید رحمان هم وایي چې واورو ته ټول خلک خوشاله دي ځکه له دې سره وطن باغونه او کروندې آبادیږي او همې خلکو کورنیو څارویو او کرنې برخې ته ګټه رسیږي
خو زمانه کې د موږ سپینګر په متل کاوه چې افغانستان واورو ډک د کلسرو هزار وایي واورو ډک دا شه دا وند عام ولسته دې پایدار رسیدي مقصد او په ژوند کې یا د دوري سنور کار لري روشګالي ودی موږ وطن باندې دا واورې سوس ټول خلک ورته خوشاله سره دې سره مقصد آبادی راځي دی ودی وطن آبادی راځي دی دی باغو آبادی راځي دی ودی زمکو یو آبادی راځي هم سرو ته پایدار ده هم انسانانو ته پایدار ده هم زراعت ته پایدار
بلخوا د لوګر د کرنې ریاست چارواکي هم د سګنی ژمي واورې د راتلونکي کال د کرنې او مالدارۍ لپاره ډیر مهم بولي د یاد ولایت د کرنې رئیس عبد الله تسلوی په افغانستان کې د کرنې مهمه سرچینې همدا ژمنۍ واورې دي چې په ژمي کې ذخیره کیږي او په اوړي کې بزګران ورڅخه د ځمکو او باغونو د بولو په برخه کې استفاده کوي
زراعت باندې ښه تاثیر لري په مالدارۍ باندې ښه تاثیر لري او امید لرو وګانې کې و چې دا اضافه شي او زیاته واوره وشي تر څو وکړو چې راتلونکي کې موږ د قانون او د موږ مالدار د خوشحالۍ د خطر نه ساتل شوی او حاصلات ولرو
په افغانستان کې د ورستۍ واوره او بارانونو له کبله داسې مهال خلکو سره د وچکالیو د کمیدو هیلې پیدا شوې چې له دې مخکې افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې و چې اقلیمي بدلونونو د دغه هیواد تر شپېته سلنې ډېر څاروي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ کړي دي د دوی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 50 سلنه د ځمکې پر سر بهیدونکي اوبه هم کمی شوې چې د کرنې برخه یې سخته ځپلې ده
په پیښور کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې پکې د پخوانیو قبایلی سیمو د لوبډلو په شمول دیار لسټیمونه برخه اخلي د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر اتیب خان وای په قبایلی زلو کې بر روانه میاشت د لوبو میله پیلوي او د دې ترڅنګ پلان لري چې په دغه زلو کې د لوبو میدانونه جوړ کړي د پیښور د فوټبال په دې سیالیو کې د خیبر ضلع په استازیتوب په یوه لوبډله کې د افغانستان و لوبغاړي هم برخه لري چې سیالۍ به د جنورۍ په ویشتمه نیټه پای ته رسیږي نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې ورو
په پیښور کې د فوټبال د دې سیالۍ لپاره د پښتو یو سندره هم ترتیب کړې شوې ده
د کبایلی پښتنو سیمه ګلنګ سیمه
د دې سیالیو د پیل د دستوري پر مهال سینیئر صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې به د ځوانانو لپاره د لوبو نوي میدانونه جوړوي او په یادو سیمو کې به د لوبو او کلتور هلو زلو ته پاملرنه کوي.
موږ اورال په صوبا کې هم او چې کوم فاټا ایریا د زړه په هغه کې مونږ سپورتس پروموټ کول غواړو. را روان فروری نه به په فارمر فاټا چې کوم ده په هغه کې به سپورتس ګالا شروع شي او درې به پکې غټ ټورنمنټ کیږي او اتلس به د هغې نه علاوه نور ایونټ شي. شپږ تحصیلونو کې به ان شاء الله تعالی زر تر زره سپورټس کمپلیکسز شروع شي. په فاټا کې چې کوم ځای کې مونږ ته ځمکه ملاویږي لس کناله شل کناله سل کناله مونږ به هلته سپورټس ګراؤنډ جوړو.
او د دې لوبو یو منتظم نعمان علي خان وایي په دې سیالیو کې ټول دیارلس لوبډلې برخه اخلي او د افغانستان و لوبغاړي د خیبر ضلع د یوې لوبډلې په استازیتوب په دې لوبو کې برخه اخلي.
ڈی سی خیبر وائٹ چکم ٹیم دے لنڈی کوتل پاگے کے او افغانان پلیران دی دیارلس ٹیمونا دی ٹوٹل پدے کے دری ٹیمونا چی دی دا ڈپٹی کمشنر چکم دا خیبر ڈسٹرکٹ تے اگی سپانسر کڑی دی چی نمونے دی ڈی سی خیبر بلو ڈی سی خیبر وائٹ او ڈی سی خیبر گرین.
دا پخوانے و قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کی زینی لوبغاړی وای پکار د صوبایي حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي.
زمانو عبد الواحد خبره شوې ده ماشاءالله الته کې کوم دي کنه ډېر ګونټون ضرورت ته او دا خبره کړې هم دا چې وشي ډېر خه د زکه چې ځرانو ته بخمو کومل شو الته کې کوم ګونټون دي ډېر بیکار دي چې کوم دي نه ګراس ګونټ نه سپورتس کمپلیکس شته دی وژنه چې کوم پلیران ډېر متاثر دي او پلیران چې کوم ډېر شوق لري دی و چې هغه د خیبر ولا یا نو کم دی کم ایجنسی دی ډیر شوق لري چې خخ پلیران په دې کې روزي او مخکې کم دی لاړ شي.
زمانو علمگیر دی د شنواری ستوري ټیم پلیر یم او دا یو داسې اکټیویټی چې دی کې سپیشل د قبایلو سیمو ټیمان پکښتا د باجاوړ ټیم د خیبر ټیمونه د وزیرستان ټیمونه اې ته الته اگر ان چانس نه ملاوي اگر ان ګراوندونه مطلب څنګه دلته ګراوند دی اغه څنګه ګراوندونه ته نشتا نو دی ته یو ډیر ښه پلیټ فارم دی تل پیښور کې خپل ځان شو کې
په پیښور کې پیل شوی د فوټبال د لوبي د سیالۍ به د جنوري په 28مه نیټه پای ته رسیدي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم د خبرونه د پایښې بو تر سیدلیو ل نجيبه مېره د خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي. دار خبر پانه کې راغلي د سولې په پروسی او همکاري خبرې شوې. همدارنګه عمران خان ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړل شوې ده چې هغه قبول کړي او ویلي دي چې په مناسب وخت کې به کابل ته لاړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د نوموړي ترڅنګ یو بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي لیزا کارترس هم په اسلام آباد کې د کومه چې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیاله ده. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي تحریک انصاف په مشرۍ حکومت باید د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داوړ د څرګندونو په ځواب کې شیرین مزاری وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي چې څوک د عدالت ته تر حاضرولو وړاندې وژل شي. د ورکو بلوسانو موندلو لپاره هڅې کوونکي سازمان یو مشر ماما قدیر وایي په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې ځکه چې حکومت لا هم د بلوسانو ورکول او د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د همدې سازمان یو بل مشر نصرالله بلوس پرون ویلي وو تر حکومتي ډاډ وروسته لس کلن احتجاجي کیمپ همدا نن ختموي. د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز کې د خپل حکومتي ګوند تحریک انصاف نه غوښتنه کړې چې د بجلی د خالصې ګټې بقایا پیسې دې ورکړي. پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په همدې اړوند یوه غونډه وشوه.
د قرغزستان په مرکز بشکک کې نن سلګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې په یاد هیواد کې د چینایي پناه اخیستونکو د شمیرې د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. د مشال راډیو قرغز څنګه وایي په الاتو سلولارې کې د دغه مظاهرې پر مهال ګډونوالو دا غوښتنه هم کوله چې چارواکي د غیر قانوني چینایي پناه غوښتونکي بېرته خپل هیواد ته واستوي او هغوی ته د شهریت ورکولو لړۍ ودروي.
د خبرونو لنډیز مو د نجیب امیر نواور دو او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ظفر خان، نجیب امیر او اسحاق خان امیر ته اجازه ورکړي. سبا به بیا په 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د 6 بجو پس په همدې څپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. خاد آباد او خوشاله اوسئ.